سلامونه د افغانستان په وخت نه بجه شوې تاسو هم ازادي راډیو ته غواکې اسمخ کتر دي چې د نن ورځې خبرونه مطالبه تلل شو خبرونه د افغانستان د خبرالان مرکز په کابل کې د خبرال مهدی انصاری پر ورکې دوه خوشنۍ څرګنده کړې په هغه خبرارتیا کې چې د سیشن په ورځ د دې مرکز په پاڼه کې خبره شوې ویل شو چې انصاری په کابل کې ورک شوی دی خو انصاری ته نږدې سرچینې دا کوي چې دوی داسې شواهد لري چې نوموړی د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی د افغانستان د خبرالان مرکز د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د انصاری وضعیت روښانه کړي او له کورنۍ سره د ژر تر ژره یو ځای کېدو زمینه برابره کړي دغه مرکز ته د طالبانو د حکومت وینځبي الله مجاهد ویلي چې د طالبانو استخبارات مهدي انصاری نه دی نیولی مهدي انصاری تر دې پیښې مخکې په کابل کې د افغانستان له خبري اژانس سره د خبریال په توګه کار کوه د دې خبري اژانس په 1980 کال کې په فعالیت پیل وکړ فرانسوی چارواکو د سیشن به پورا ځلان نو وکړ چې د القادی شبکې د بنسټګر او بخانی مشر اسامه بن لادن زوی عمر بن لادن ته امر کړی چې له فرانسې بوزي فرانس پریس خبري اژانس ته د غیبات د چارواکو له قول خبر ورکړی چې د دقیق تامې په ټولنیزو شبکو کې د خغلی عمر له سرګندونو وروسته کړی دی د فرانسې د کورنوي چار وزیر ورنر راتلو په اکسپانې په خوني ټویټر لیکلی چې عمر بن لادن په 2023 کال کې په خپلو ټولنیزو شبکو کې داسې سرګندونې خبرې کړې وې چې د ترهګرۍ ملاتړ یې په ډاګه کړی و د رتلو په وینا محکمو د فرانسې د حکومت د دې پریکړه مشروعیت د واد ملي امنیت له ګټو سره سم تایید کړی دی د ریسال ویخ کلان عمر بن لادن په سعودي عربستان کې زیږیدلی دی خو هغه په سودان او افغانستان کې هم ژوند کړی دی هغه په 19 کلنۍ کې خپل پلار پرېښود او بالاخره په 2016 کال کې د فرانسې په شمال کې د نورماندی په ښار کې میشو او انځورګري یې پیل کړه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پېښوي د پاکستان د رسنیو د راپور لپاره بنسټ د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویندي ممتاز زهرا بلوچ په یوې خبري ناسته کې هغه ادعا وکړي چې ګواکې د بامیانو او کابل په بریدونو کې ښکېلې ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي خو په خبره یې دغو ډلو فعالیتونه ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي د طالبان تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلان وزارت د وا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورختون اټکل کړی دی د وزارت پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د ورختون اټکل په بدخشان نورستان کونړ لغمان ننګرهار پنجشیر کاپیسا کابل لوګر پکتیا خوست بغلان سمنګان پروان بامیان میدان وردګ او غزنی کې شوې دي په لمه کې راغلي چې د ورختون له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته ده د طالبان د حکومت د وزارت وای په تیر میاشت کې چې باندې د ریسلوی غزره جریبه ځمکه چې غصب شوی و بیرته مسترد کړی ده د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس پر خپل ایکس پانی د دې وزارت دی بیان په اول ویلي دغه دولتي ځمکه په غور میدان وردګ تخار نورستان بدغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده د طالبان حکومت په دې اړه چې د ځمکې د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي او روسي خبرنه دا چې د اسرایلو پوځ وای د لبنان د حزب الله ډلې یو جګړه مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وژل دی د اسرایل پوځ د شنبه په ورځ په یو بانک ویل چې حسینی وژل شوی دی نور جزئیات نه دی ورکړي په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل بو حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویلو برخې کنټرولوله ایران نن اسرایل ته خبرداري ورکړ چې په دغه وخت کې د بریټ نه کوي ایران یوونه ورسته پر اسرائیل وړاندې پر اسرائیل لزګونه توغندي وټوغول ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوري افغانستان کې د القاعده او د اشتاد د امریکانو بیا دخلي خو ځینې کتون کې به نظر دی
طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور د ګواښ دی
د افغانستان په شورو لایته کې د سکه لمړنۍ واوري وریدل
الحمدلله دلته واوري وریدل د پرش په ټول خلک خوشاله دي الحمدلله
او ایران سره د سرحدي سوداګریز بندر پرانیستل کېدل
دا د افغانستان د صنعت د تجارت پر لري یو مثبت پوتنسیال
سره خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو موږ سره اوسئ
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قمندانې په خوانی قمندان وایل افغانستان د امریکای ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش د خپل ورته بیرته ورغولې. جنرال کینټ فرانک میکنزی په اردو شمالي امریکایي ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان د امریکای ځواکونو د وتلو سپارښتنه نه وکړي، بلکې دا پریکړه په لوړه کچه شوې وه. د امریکایي په خوانی چارواکي داسې مال د سرګندونې کوي چې په د روسیې کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه په افغانستان کې د داعش القاعده د پیوړې کېدو اداوې کړې دي، خو طالبانو تل دا اداوې رد کړې دي. نور حال فیروزی عزیزی پراپور کی.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې ایا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بل اخر د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیوړې کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ حملې زیاتې سوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قمندانۍ په خوانی قمندان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلې وړتیا بیرته ورغولې. پر همدې موضوع مې د چارو له شنونکي ښاغلي خلیل احمد نادم څخه وپوښتل چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قمندان اندېښنې څومره پر ځای کېدای شي.
خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله راهیسې چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځای که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی، مونتا باید دلته همکاري صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوري چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې پا په بامیان کې سیلانیان او وجله مثلا پر چینایانو حمله وکړه، د روسیې پر سفارت حمله وکړه، پر دشت برچی کې پر هزارگان حمله وکړه، تا د تایکونتی او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نسي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل پدې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې ستا چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسې ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولي چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا د غندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبره یې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځیدلې دی. ودل ګورې چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په کول ونه کې امریکې کولای شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولای شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی یې ترسره کوي. اوس وګورې طالبان ځان روسان ته نږدې کړی، اته روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان یې د ټول لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، اته سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی دي دغه مسایل
متاسفانه. بله، سره دي چې افغانان دغه مسایل قربانی شوي دي، خپل امریکا د امریکای ځوکوند وټلو په برخه کې څومره سره مغږي و، دغه تصمیم له امریکا نه څومره پاغه کچا باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا اوزي په افغانستان کې په وضعیت څنګه کې د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړې کېدو په تړاو باندې دغه معلوماتي اوس امریکا په بزن اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکای ځوکوند وټلو په تړاو باندې مغږي نه و.
ګورئ دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووزي، داسې نه چې بله کوم نتیجې نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې که تاسې خبر یاست، حتما خبر یاست چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې، یعنی د میز د سره پورته شو، لاسې پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 50 واره تر افغانستان مهم دی، او د دوی سره مونږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان د ستو عینکو مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ.
د چارشنبې کې خغلی خلیل احمد نادم چې موږ سره خبرې وکړې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
پارتولانی زو شبکو په زنګر ډبل فیسبوک یا ټوئیټر د طالبانو لزینو غړو سره د بهرنی خزو د اکسونو خبرېدو خبرګونونه را پرولې دي. یو شمیر افغان جنو او د خزو د قونو فعالانو ازادي رادیو ته ویل چې دغه اکسونه د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودونکو فرمانونو په لیکول او بهرنی خزو سره د دوی چلند د توپیر ښکارندوی کوي. نورحال په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان جنو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي. د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلاندی.
اینجا در افغانستان ما زنم را از همه جا محروم کردن، تا گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ خزی له هر څه او هر ځای محروم کړی یو، او آن ویلی دی چې باید له نامحرم سره خبرې ونه کړو. نور مسائل خو په هر حال موږ یې آن خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خدای خپله هر ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هر ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی تر څنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونه ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خبر سوي چې د خپل رسنیو کارونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیری چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیه سایي چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي سوي هم و، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان.
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره ورکړي له بهرنیو ښځو سره چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کیږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ اورات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته سوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره له دې چې د طالبانو حکومت یې لا په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کېږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تېر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیلو پوځ د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دوی مهم قمندان دی چې وژل کېږي. جزئیات پر راپور کې
د اسرائیلو پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر 1 پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیلو پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرائیلو د پوځ په بیان کې راغلی حسینی له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرائیلو د پوځ په خبره حسینی د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قومندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قومندان وژلو خبر په داسې حال کې خبريږي چې په غزه کې فلسطینی وسلوالو پر اسرائیل څو توغندي وشتلې دي. بل خو اسرائیل بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالې ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 2000 زرو ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسیدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشات سیمه کې د یبنوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستلو په اړه هوکړه کړې ده. د ایران د سیستان او بلوچستان ولی محمد کریمی تازه ایرنا خبري اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې او چې ته رسیدلې، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دا موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دی. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړې او د دواړه خواوو د مسؤلو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت وي چون کې پیلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام کری په دې باندې خپل حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې خپل مال اکثر وخت یو هفته لس ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرونو کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجارت لپاره غټ ضرر دی.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایستا چولای، سلکه ز خپل توانې شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابر شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
د دا لاره دونور نه تقریبا نزدیم ده مصارف به کمیږي او وخت به کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پښتو لپاره یو ذریعہ وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تېره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی دې مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کنر کې د کلوبې راغونې پر اختر ریاست مسولین وای په نړۍ ولسوالۍ کې د اسلامیک ریلیف موسسې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په عملي ملاتړ 412 کورنیو ته د سکلو پاکې اوبه چمتو کړې دي.
په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیرغون ریاست چارواکي وایي د ختیځي او لری پرتی ولسوالۍ ناړۍ په دوه کلیو کې د نږدې 10 میلیونه افغانۍ په مالی لګښت پاک اوبو رسولو دوه پروژو باندې کار پیل کړ. د دوی په خبره د یادو پروژو بشپړېدو سره به په فقیر آباد او شګه کې له 400 زیاتو کورنیو ته د څښلو پاکې او صحي اوبه چمتو شي. د دغه ریاست مشر شمس الرحمن سیلاب د پروژو د چارو پیل کېدو پر مهال وویل
کونړ کې داسې ځای نشته چې د پاکو اوبو ته کې ضرورت نشته، ځکه چې دا 400 کاله زپل شوی دی او دا ټول په دې 3 کاله کې کیږم نه، خو ان شاء الله ول عزیز
منګه زیات کوشش پدې کړي چې خلکو ته پاکي او صحیح به ورسو.
د اسلامیک ریلیف مؤسسه ولایتي مسول هجرت الله لطیفی وای په بهرنی هیوادونو کې د میشتو افغانانو او نورو خیرخوا وګړو په مالی مرسته په افغانستان کې خلکو ته د ژوند اسانتیا برابروي. هغه په ناړې کې د سخلو پاک اوبو د چمتو کولو د دوه نوو پیل شو پروژو په اړه وویل
اسلامیک ریلیف د نړیوال مؤسسې په واسطه باندې د ناړې په ولسوالۍ په دوه کلو کې دوه د اوبو شبکې جوړیږي. د دې دوه شبکو مالی لګښت به څه کم 10 میلیونه افغانۍ او د دې دوه شبکو څخه به په دوه کلو کې 411 کورنۍ مستفید کیږي.
د خاغلی لطیفي په خبره لدی وړاندې د سرکانو ولسوالۍ کې د 10.5 میلیونه افغانۍ په لګښت هم له 600 زیاتو کورنیو ته د څښلو اوبو چمتو کولو په نیت د دوه ژورو څاګانو ویستلو او پیپونو غځولو چارې پیل کړې دي. د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې له کلونو انتظار او ستونزو ګاللو وروسته یې د څښلو اوبو غم خوړل کیږي. د دوی په وینا پخوا به یې د کلیو په شاوخوا کې چینې موجودې وي او دوی په اسانه ترې اوبه راوړلې، خو د تیرو 2 کالو وچکالۍ هغه ټولې وچې کړې او دوی اړ دي چې د سیند او خوړونو ناپاکه اوبه وڅخي. محب الله او ګلاغا ازادي راډیو ته وویل
زمونږه د کلی ټول خلک د دغه پروسې څخه ډېر زیات خوشاله دي، ځکه مخکې د اوبو سیستم دلته نه و. ماشومان، زنانه، سپینګیری ټول ډېر مشکل سره مخ وو. دا اوبه به د سیند نه راوړلې او ډېر په مشکله په خرو باندې راوړلې، قلم دسي راوړلې، پیشاب باندې راوړلې.
د ناړی ولسوالۍ په فقیر آباد او شګي کلیو کې 411 کورنیو ته د څښلو پاک اوبو چمتو کولو پر دوو پروژو په داسې حال کې کارونه پیل کیږي چې د تیرو کلونو وچکالۍ له امله په ډیری ځایونو کې چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
facebook.com/azadiradio
د تاندې څنګه خبرونه هم درته لرو، خو تر هغه د مخه خبرونه